라디오.
라디오 아자디.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د سهارنۍ خبری مجلې په راپورونو کې راځي چې د امریکا د مرکزی قومندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په هڅولو کې ګامونه پورته کړي. نن سه شنبه ده، د زمري اسد دویمه د جولای میاشتې 24مه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاحکاران نن څلور اخیزه غونډه کوي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولو ته څیرمه په 100 کیلومترۍ کې پاتې وي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ د داعش په اړه ډېر اندېښمن یو او داعش په نښه کوو. موږ همداراز پوهیږو چې طالبان د داعش پر ضد جنګیږي او دا کار هڅوو، ځکه چې داعش باید له منځه یوړل سي. د افغانستان په راتلونکي کې به د داعش جنګیالیو ته هیڅ ځای نه وي. داعش او وسلول طالبان په وروستۍ ورځو کې په سرپل ولایت کې له یو بل سره په سخته جګړه بوخت و. چې د سرپل د امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی په خبره د دواړو ډلو څه باندې 100 کسان وژل سوي دي. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاحکاران نن سه شنبه څلور رخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې د ګډون لپاره متحده عرب اماراتو ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ترمنځ د عمل یو پلان بشپړ او د تطبیق پر لارو چارو به بحث وسی.
عمومي محتوای دا ده ترڅو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې مایدونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترګره په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د افغانستان د سولې بهیر د پیوړی کولو لپاره کار وکړي.
د شغلی قادر شاه په خبره افغان حکومت هیله لري چې له دې غونډې څخه د سولې د بهیر د پیاوړتیا او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې وغندلې. د شورا د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې امنیت شورا د طالبانو او داعش په شمول د ټولو هغو ډلو او اړوندو ګروپونو ورانکار هڅې غندي چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر تریکی پرون ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو په دغه سیالۍ کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالۍ وکړه چې خوشبختانه مونږ 2 د سرو زرو مډال او 2 د برونز مډال مو واخیست. 2,650 لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوبو کې سره رقابت وکړه.
نثار احمد عبدالرحیمزی او فرزاد منصوري د سرو زرو مډالونه خپل کړي. رامش حسیني او محسن رضایی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د جنوبي کوریا په جیجور ټاپو کې د یو شپته هیوادونو په ګډون دغه درې ورځنۍ مسابقې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکی شاغلی ترکی وایي افغانستان په ګروپي لحاظ دریم مقام ته رسېدلی او دغه راز په دغو لوبو کې ګټلي امتیازونه له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي چې نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لار پیدا کړي. روسیې پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل پولې ته څیرمه په نږدې 100 کیلومترۍ کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې مسکو له امریکا او اسرائیل سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې پر اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یوه هیئت دغه پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خبر کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د بخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او امنیتي همکاریو د خبرو لپاره قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دا لیده کاته د جمعې له ورځې پیل سوي چې پرون پای ته ورسېدل. امریکایي چارواکو د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له استازیو سره د سي پنځه جمع یو په نوم ډلې په چوکاټ کې کتلی دي. دا هیوادونه د همدغه ګروپ له لارې پر اقتصادي چارو، چاپریال ساتنې او امنیتي مسایلو له یو بل سره همکاري کوي. د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنگتن کې یوه فکری بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اته دېرش نورت په نوم فکري بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکاري، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو، د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزې وروسته ویلي وه. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړوي. د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې عملی ګامونه پورته کړي.
We continue to work closely with Pakistan to help them fulfill the important role that they have indicated they want to play.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په څلور اخیزه غونډه کې برخه اخلي.
د عمل د پلان د ایجادولو په موخه باندې او د هغې د تایید او نهایي کولو په موخه باندې دا غونډه جوړه شوې ده.
بیا مو غزنی ته بیایو هلته د هغو ماشومانو له حاله خبریږي چې د ښوونځي پر ځای کارونه کوي.
مکتب لیدلی، مکتب ته نه ورځم، دا کار چې زه کوم ماته مکتب هر شی دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وایي د دې وخت راغلی چې پاکستان د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي. ښاغلی ووټل دا خبره پرون په کابل کې یوه کانفرنس ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم حضور درلود. نیکلسن ټینګار وکړ چې امریکا چمتو ده څو د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قمانده قمندان جنرال جوزف ووټل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رارسېدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره له نږدې کار کوو څو د هغه مهم رول په لوبولو کې چې ژمنه یې کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په وس کې دي د دې پروسې لپاره یې ترسره کوو. جنرال ووټل دا خبرې دوشنبه په ورځ د اسد ازمري میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستې وه. ښاغلي نیکلسن وویل امریکا چمتو ده څو د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یوه خوله ترې ملاتړ وکړ، دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاصې لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریځ اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسې دغو دوو مسلو ته پام وکړئ، د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپله ستراتیژي 2018 کال د اګست په 2 اعلان کړه او په پاکستان یې تند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر تروریستان په خپله خاوره کې ساتلی دي، خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سه‌شنبه پر ورځ د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو سره له دې چې طالبانو د سولې وړاندیز رد کړ، خو دی لا هم باوري دی چې دا له هڅولای شي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي واشنګټن د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر د سه‌شنبه په ورځ په یوه څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه کې جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره په دې اړه صفي الله ستانکزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې غونډې اصلي هدف څه دی؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاحکار د یو الیردبه دولتي پلاوی په راس کې د عربي متحده اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسېده. د دې سفر هدف دا دی تر څو امریکا متحده ایالات افغانستان دی، د امارات متحده عربي دی او د سعودي عربستان دی. د دې څلورو هیوادونو د ملي امنیت شورا د عالي رتبه مقاماتو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د دې برخې د اخیستو تر څنګ به ملي امنیت سلاحکار د خپل افغان پلاوي مشري هم کوي. د دې هدف دا دی تر څو که تاسو ته یاد وي چې د 2013 کال یا د روان کال د مارچ په میاشت کې د ملي امنیت سلاحکارانو څلور اړخیزه غونډه په عربي متحده اماراتو کې جوړه شوه. دا د هغې غونډې په تعقیب باندې د هغې غونډې په ترڅ کې د فیصلو پریکړو د تطبیق په موخه د عمل د پلان د ایجادولو په موخه باندې او د هغې د تایید او نهایي کولو په موخه باندې دا غونډه جوړه شوه. د اړوندو هیوادونو چې ما یادونه وکړه د دې استازي په کې برخه لري او زموږ د تمه هم دا ده تر څو دا د اکشن پلان یا عمل پلان د ناستې په ترڅ کې نهایي او عملي شي. عمومي محتوا یې دا ده تر څو د دې عمل پلان په ترڅ کې د هیوادونو ترمنځ چې ما یادونه وکړه دوه جنبه او څو جنبه اړیکې تامین شي، د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مشترکه کار وکړي او د سولې د لارو چارو یا د افغانستان د سولې بهیر د پیوړي کولو لپاره کار وکړي او د سیمه ییزو همکاریو په بهبود باندې بحثونه وکړي.
د سعودي عربستان او اماراتو راګډول د سولې په پروسه کې څومره مهمه دي او افغان حکومت په دې برخه کې څومره کوشش کوي چې واقعا دوی له دغو دواړو هیوادونو نه ګټه پورته کړي؟
خب تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې ټول د اسلامي هیوادونو چې د هغې په راس کې د عربستان سعودي او د دینی علمانو یو ډېره لویه غونډه راوغوښتل شوه. د افغانستان د روانې ناروا جګړې په افغانستان کې د روان ناروا خشونت په رابطه باندې ډېر قاطع تصمیمونه ونیول او دا جنگ حرام او ناروا وبله او د دې جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لارې د سولې خبرې او د سولې خبرو اترو باندې کوچی دیت سره تاکید وکړي. دا باید هم طالبان ومني او هم افغان حکومت لمخ کې څخه په همدې برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. تاسو معلوم دي نو د دې څخه یا د دې رابطه شک نشته چې عربي هیوادونه په خاصه توګه د ټول اسلامي نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر بارز رول لري او زموږ توقع هم دا ده چې دوی خپل رول خپل ونډه د سولې پروسې د تقویت لپاره چې د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې پرمخ ځي دا نور هم پراخه کړي او تر څو طالبان او هغه افغان طالبان د افغانستان د حکومت سره همدا مهال په جګړه بوختې دوی د سولې لاره غوره کړي او د سولې لارې څخه خپلو مخته رسیدو کوشش وکړي.
د اماراتو او د سعودي د پوځي همکارۍ په برخه کې هم آیا په دغه کانفرنس کې یا په دغه غونډه کې بحث کیږي که څنګه؟
کورې د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه ډېر هم جنبه اړخونه لري. په دې برخه کې مونږ مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دا تشویق کړی و چې د اسلامي نړۍ هیواد د اماراتي هغوی خپل سرتیري د افغانستان د ځواکونو د تعلیم و تربیې د هغوی د ظرفیت لوړونې د هغوی د روزنې او هغوی ته د پوځي تعلیماتو د دپاره رالیږل کېږي د ناټو د یا د پریکنده ماموریت په چوکاټ کې. البته نو په دې برخه کې دا واضح ده چې مونږ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پراخ بحث لرو او وبه توانیږو چې ځینو مطلوبو نتایجو ته ورسیږو.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو چې متحده عرب اماراتو ته د ملي امنیت د سلاکار محمد انی فاطمر د سفر او هلته د کیدونکو خبرو اترو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه ترغلي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو کابل ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو په اړه لیکلي دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي ښاغلی دوستم د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یک شنبې په ورځ له ځانمرګې بریده روغ رمټ ووت. د ورځپاڼې په وینا عبدالرشید دوستم چې له مخکینیو جګړه مارانو څخه ګڼل کېږي او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، یو کال په ترکیه کې له اوسېدو وروسته افغانستان ته ستون سو. وال سټریټ ژورنال د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د هغو جنسي تیرې د تورونو یادونه کړې چې وایي د ولسمشر لومړي مرستیال ورسره په جوزجان کې د بزکشي د یوې لوبې پر مهال بد چلند وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکلي ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي او وایي اشچی له سختریدو سره اړیکې لري. ورځپاڼې د احمد اشچی له قوله لیکلي چې د ژمنه کړې د دوستم پر وړاندې به په خپله قضیه پسې وي. د ښاغلي اشچی په وینا دی د هغې سیاسي معاملې په اړه معلومات نه لري چې په نتیجه کې عبدالرشید دوستم بیرته افغانستان ته ستون سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالرشید دوستم په افغانستان کې تر ټولو لانجمن کس او د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته ستون سو. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی دوستم یو کال مخکې چې ورباندې د جنسي تیري تورونه پورې سوي وو بیرته د افغان حکومت د چارواکو له ګرم هرکلی سره مخامخ سو. خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د ده حقوقي ستونزې تر اوسه پر خپل ځای دي او همداراز هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال او هغه ځانمرګی برید چې د یک شنبې په ورځ هغه مهال وسو چې ښاغلی دوستم کابل ته ورسید ښکاروي چې افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼې دې ټکي ته هم پام کړی چې د عبدالرشید دوستم څرګندونو روښانه کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به له طالبانو سره سوله ورته تر بلې هرې دندې مهمه وي. مقاله لیکي چې د دوستم او اشچی قضیه د ولسمشر غنی لپاره د سر درد ګرځېدلې وه او مخکې ولسمشر غنی دوستم یو پیژندل سوی قاتل بللی و. د واشنگتن پوسټ په وینا په ترکیه کې د دوستم یو کال تیرولو لامل هلته د ده درملنه یاده سوې او ښایي همداسې وي ځکه د ډېر شراب څښل او پخوا د اینی په ناروغۍ هم اخته و. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې. ورځپاڼه لیکي امریکا باید له طالبانو سره د سولې خبرو پر وړاندیز ودرېږي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره نقل قول کړه، هغه خبره یې د رسنیو په سرټکو بدله سوه. فاینانشل ټایمز لیکلي امریکا لومړی فکر کاوه چې طالبانو ته به په چټکۍ سره او ډیر ژر ماتې ورکړي، خو د امریکا پوځ له مودو راهیسې له دې هیلې لاس اخیستی چې جګړه به په چټکۍ سره پای ته ورسیږي او په دې باور سوی چې بریا ممکنه ده، خو یوازې هغه مهال چې نور وسایل هم په لاس کې ولري. د ورځپاڼې په وینا طالبان د افغانستان پر 40% خاوره کنټرول لري یا په هغو سیمو کې په جګړه بوخت دي او په عین حال کې سږ کال د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي، نو ځکه په افغانستان کې سوله په یوه توهم بدله سوی ده.
افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو لوبه کې څلور میډالونه ګټلي دي. د کوریا اوپن سیالۍ پرون ماښام پای ته ورسېده. سفیولله ستنګزی د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر احمد طریق سره د افغان لوبغاړو پر دغو لسرړونو مرکه کړې.
د افغانستان ملي لوبډلې د تکواندو ملي لوبغاړي په دغه سیالۍ کې خپل ډیر قوي رقیبان سره سیالۍ وکړه چې خوشبختانه مونږ دوه د سرو زرو مډال او دوه د برونز مډال مو واخیست، چې تاسو ته او ټول افغانانو ته د زړه له کومې نه مبارکي وایم. په دغه لوبو کې یو شپته ایوادونه ګډون درلود او 2000 شپږ سوه شپېته لوبغاړي د تکواندو په مختلفو کټګوریو کې په دغه لوب فیسبوک سره رقابت وکړ چې اخیری ورځ وو چې مسابقه ختم شو او مونږ خوشبختانه په دغه اخر ورځ کې هم د نصر احمد عبدالرحیم زای په نمائندګۍ د سرو زرو مډال واخیست.
بله مننه استاد. افغانستان به په دې بریا سره د تکواندو په څوم ځای کې راشي، مقام به څومره پورته لاړ شي ستاسو په نظر؟
اصول دا ده چې کله نړیوال مسابقه کیږي بیا د هیوادونو رینکینګ تعینیږي، چې خوشبختانه اوس افغانستان په شپږویشتم رینکینګ کې په نړۍ کې د 209 هیوادونو تکواندو جهاني فدراسیون عضویت لري چې مونږ اوس شپږویشتم جایګاه لرو. تاسو هم بهتره معلومه ده چې درې نور کله مخکې چې مشکلات په تکواندو کې په تکواندو فدراسیون کې او په ورزش کې د افغانستان وو، مونږه جایګاه د اووم نه یو سلو او پنځویم ته تللي وو. خوشبختانه دغه دوه درې میاشتې مخکې چې نړیوال مسابقې وو مونږه وکولی شو چې شپږویشتم جایګاه هم لاسته راوړو.
دغه لوبې چې په جیجو ټاپو کې وشولې، افغانستان لوبغاړو رینکینګ هم واخیسته جهاني که څنګه؟
بله بله، دقیقا دا جی تو لوبی دی چه یو دغه استر آزاد لوبونه شمیریږي چې افغانستان دوه د سرو زرو مدال واخی، چاو یو د سرو زرو مدال شل امتیاز لري او همچنان دوه د برونز مدالونه واخیست، چې دا مستقیما موږ د لوبغاړو په رینکینګ ډیر ښه اغیزه لري.
د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر احمد ترکی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومردل چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا اوپن په تکواندو مسابقو کې څلور مډالونه ګټلي دي. د غزنی د پوهن ریاست چارواکي وي په دې ولایت کې 4500 ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی چې په سلو کې اویا برخې نجونې جوړوي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه راپور جوړ کړی.
مکتب مل دل مکتب څنګه ورزم دا کار چې زکم ما ته مکتب دار چې دایما
دا شپې ولادې لا سره ترنوکه په سوخته مبلل لړلای د لسو یو لسو کالو شکاری چې د موټرسایکلانو په مستری خانه کې په مزدوري بوختای وای د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپیولا په څیر چې یا خو د کور مشرې پر غاړه لري یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستری خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوخت دي او ښوونځي ته یې شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجد شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای، بدبختانه له مکاتبو دی باندې پاتې دي. سی قاطع اکثره د دوی انجونې دي، یعنی 100% انجونې دي. سی دا یو ډیر سور څراغ دی موږ لپاره. د نظارت ټیمونه او نور مسلکي ټیمونه سی د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، صحنې ته داخل شوي دي او دغه ارقام موږ ته راپلاس کړي او دغه ارقام موږ ته ایدو تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول ترسره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي او تر ټولو بل مهم اړخ د سیاغه د موږ یو مسؤلیت دی په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې سي په معرف زده کړه تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي. له هغو سره متمسکې شوي یو.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معرف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان یې د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې خبرې وکړې. نتنیاهو تر خبرو مخکې ویلي وه چې پر سیمه ییزو مسایلو او تر ټولو مهمه دا چې په سوریه کې پر روان وضعیت خبرې کوي. د دوی دواړو تر خبرو وروسته رویټرز ته یوه اسرائیلي چارواکي ویلي چې اسرائیل د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې اجازه ورکړي څو ایراني پوځیان د جولان د پولې په سل کیلومتري کې پاتې وي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات برابر کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایرانی پوځیان د جولان په 100 کیلومتره کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیل او چارواکي د نوم د نخودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو څو ایرانی پوځیان له پولې 100 کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. که څه هم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللی، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریې د غوښتنې په صورت کې به ژر له هغې واده ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتنیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړه لوریو د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاونډ سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لرې وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیا چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده، ګواښ کړی چې دا به غیر واقعي بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې د دوشنبه پر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه اونۍ مخکې مسکو ته تللی و او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبه پر ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیلو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ترامپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره د جولای په 14مه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیلو امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکې سیمه د سوریې په لری جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې دمشق وازی او 1 کیلومتره واټن لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ټول امکانات به د داعش په وړاندې په مبارزه کې وکاروي. ښاغلی نیکلسن پرون په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د افغانستان، امریکا، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن څلور اړخیزه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت په افغانستان کې د داعش